وخت سهار وبجی دین پنځمبه د روان المریض کال د خبرګونی دیر لسمه او د میلادي کال د جون درې منیټه د فریده هوټ سیفیم زمانی کې هلی او سلامونه و منی د لوی خدای په نامه د ازادي رادیو نننې دولساته خبرونه چې طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي د څو خبرونو په سر ټکو پیلوم. د افغانستان د سولې مشورتي جرګه چې پرونی په کار پیل وکړ نن به هم خپل کار ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې سبا له غرمې وروسته به د خپلو مشورو نتیجه اعلان کاندي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت به د روانې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد وضعیت به له نږدې وڅېړي. د بریتانیا پوز وایي د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د مرستو د زیاتېدو ژمنه کړې. اسرائیل وایي په سلګونو هغه بهرنیان یې له هېواده وویستل چې د غزې په لور په هغې مرسته رسوونکي کښتیو کې سپاره وو چې د اسرائیلي کمانډوز واکونو لخوا ورباندې حمله شوې وه. د کوردي عراقیانو مشر مسعود برزانی څو ورځې وروسته له هغې ترکیې او فرانسې ته په سفر روان شو چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی څو غړو د ترکیې د سمندري ځواکونو په یوې هډې کې شپږ عسکر ووژل. او د بریتانیا ملکه وایي په خپل هیواد کې د دولس تنو د وژنې خبر سخت ټکان ورکړی او په دې پیښې خفګان او اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې مشورتي جرګه چې پرونی په کار پیل وکړ نن به هم خپل کار ته دوام ورکړي او په دې اړه د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې او همداشان د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې مفصل او نوي معلومات شیبه په شیبه اوریدل شي چې څه پیښي روان دي او څه خبري کیږي. دا اوس په کابل کې د ازادي رادیو خبريال سره په ټلیفون کې دي. البته د نننیو خبرو په اړه چې کوم معلومات راغون کړي دي په دې اړه برته وایي چې نن کوم خبري کیږي. پرون خو د غونډه د ولسمشر حامد کرزي په وینا باندې افتتاح شو. نن به کوم خبري کیږي په دې اړه معلومات راکوي.
بلې سلام تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د سولې د ملي مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده او په دغه ورځ نن د دې جرګې ټول غړي په اتمیشتو کمیټو ویشل شوي دي. دوی تیر ورځ له درېو نه تر پنځو بجو پورې د خپل اداري هیئت یا رئیسه هیئت د ټاکلو لپاره کار وکړ. نن به په دغو کمیټو کې کار کوي. البته د دغو اتمیشتو کمیټو کاري اجنډا یو ده، یعنی دا ټولې کمیټې به په یوه کاري اجنډا باندې دوی کار کوي نن او سبا تر غرمې پورې. هم بیا به سبا له غرمې نه وروسته به دوی دا خپل کارونه سره شیر کوي، یو یو ځای کوي، به واحد کوي، به توحید کوي، به بیا به دا اعلانېږي او جمهور رئیس کرزی هم سببیت کې برخه اخلي. یعنی نن د ملي شورا د ټولو کمیټو کارونه شروع شوي دي او دوی به په دې بحث کوي چې وسوال مخالفین څوک دي، څنګه باید دوی دوی سره د خبرو چوکات جوړ شي او دغه چوکات په څه ډول باید پر مخ یوړ شي چې حکومت دا تطبیق کړي. نن د کمیټو کارونه دي. په عین حال کې په کابل ښار کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تدابیر د تېرې ورځې په شان هم جدي شوي دي.
ډېر زیاته مننه. زه فکر کوم چې په ټلیفون کې کومه ستونزه ده، آواز سم نه راځي. په هر حال د ازادي رادیو خبریال له کابل څخه راته وویل چې نن به د سولې د مشورتي جرګې اتویشت کمیټې چې پرون وټاکل شوې دوی به په کابل کې خبرې وکړي او په کابل کې ډېر سخت امنیتي تدابیر لکه د پرون په شان نیول شوي دي او روان دي. البته دا چې دغه اتویشت کمیټې په څه ډول کار کوي په دې اړه د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې معلومات اورېدلی شي. دغه کمیټو د کار په اړه باندې په دغه جرګې کې د افغان دولت د چارواکو او د ملي شورا د دواړو مجلسونو د غړو په ګډون د مرکز او ولایتونو څخه د خلکو په سلګونو استازو ګډون کړی دی. ولسمشر حامد کرزي پرون د سولې ملي مشورتي جرګې ته په خپل وینا کې د افغان دولت پر مخالفینو یو ځل بیا غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د جرګې ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر افغان هیله ده، خو د ښاغلي کرزی په وینا په دغه هیواد کې د ګڼو پرمختګونو سره سره لا هم دوامداره سوله نه ده ټینګه شوې. ولسمشر کرزی د افغان دولت پر مخالفینو یو ځل بیا غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې له بهیر سره یو ځای شي.
نو بیا ژکوم ستار جان وروره، خدای دې راوله خپلې خاورې ته او دا خاور مزیروه او ځان مر بابا. هر ځای چې انسان مر دی د دې وطن بچی مر دی، که ته د دې خاورې یې که زه هم د دې خاورې یم، دواړو ورونو سره مرو. هر ورځ راسه د دې مرګ ژوبلسه، دواړه ځان خلاص کړو او دا خاور آباد کړو.
خو ښاغلي کرزی وویل چې له هغو وسلوالو مخالفینو سره به د سولې په ټغر کې نه نیچې د اسلامیت او انسانیت خلاف اعمال ترسره کوي او بې ګناه افغانان وژني. د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې ریاست جهادي مشر او د افغانستان په ملي شورا کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي استاد برهان الدین ربانی ته سپارل شوی دی. خاغلی ربانی په خپل وینا کې په افغانستان کې د جوړ شویو جرګو په اهمیت رڼا واچوله، ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې خپلې لوی او وړې ستونزې د جرګو له لارې هوارې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان دولت چارواکي وایي د سولې ملي مشورتي جرګه د خلکو له استازو څخه جوړه ده، خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې ګډونوال ډېری هغه کسان دي چې د دولت وسلوال مخالفین ورسره ستونزه لري. په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره د سختو امنیتي بیرو سره سره وسلوالو مخالفینو د جرګې د کار له پیل سره سم د جرګې د ګډوډولو هڅه وکړه، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه یې شنډ کړي دي.
د چې په دې جرګې کې د خلکو استازي څه ډول فکر کوي، پریکړو ته به ورسیږي او پریکړې به ومنل شي او کنه، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د سولې د ملي مشورتي جرګې له مرستیال قیام الدین کشاف سره مرکه کړي او یاد شوی پوښتنې ترې کړي دي.
ورسی غونډم چې د ټول هیواد په سطح وي او بیا په هغې کې تقریبا 1400 کسه پکې ناست وي، نو څه خبره خو به دې خوا اخوا وي پکې، خو لله الحمد چې څومره فکر کوم ډېره منظمه وه او د توقع او د هیلو سره سمه برابره، او کومې خبرې چې هلته هغه مشرانو وکړې هغه هم ډېرې ښې وې. نو انشاءالله چې جرګه تر اوسه خو ښه راغلې ده.
تر اوسه پورې چې کومې خبرې سوي، تاسو دغه روحیه د استازو ولیدله، څه ګمان کوئ چې دوی به یو چوکاټ یا یو میکانیزم د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیدا کړي چې چا سره باید خبرې وسي په څه ډول؟
هو، دا خبره ډیره په څرګنده توګه زموږ مخې ته راغلې ده. د افغانستان خلک د دې انسان وژنو، رانولو، تختولو او ځپلو د دې نه زیاتی ډیر زیات ستړي دي، د سولې لیوال دی. زه فکر کوم چې کوم چوکاټ چې د دې سولې د مشورتي جرګې تر عنوان لاندې د غونډې ته جوړ شوی دی، د جرګې برخوال به تر هغه لږ وړاندې ځي. دا په دې مانا چې دوی خو به دا فکر کوي چې یو مشوره سره وکړو او ملت راټول شي او دولت ته څه مشوره ورکړي چې سوله څنګه راولو، کوم ځای نه پیل کړو، چا سره خبرې وکړو. خو ما چې د خلکو تصمیمونه ولیدل وایي مونږ به له دې ځای نه تر هغې لاړ نه شو څو مو موټی ډک نه وي، څو مو د ارزوګانو د هیلو سره سم څه لاسته نه وي راوړي.
مشر کرزی نن په خپلو خبرو کې وویل چې هره مشوره چې تاسو کوئ فیصلې کوئ هغه به عملي کیږي. په عین حال کې نړیواله ټولنه، امریکا او برتانیې هم له دغې جرګې څخه ملاتړ کړی دی. ولې ولسمشر کرزی وویل چې تاسو باید له نړیوالې ټولنې سره دوستي هم له یاده ونه باسئ؟ آیا دا په دې معنی وو چې نه اوس د افغانستان څخه داسې فیصله باید ونه شي چې مثلا بهرني ځواکونه دې باید ووځي؟
اصل کې هغه څه فیصله کیدونکي هم نه ده، معقوله هم نه ده، تر څو چې سړی سولې ته امیدوار نه وي، تر څو چې دواړه خواوې د جنگ وسله په ځمکه کې نه کړي، تضمین موجود نه وي، مسؤلیت منځ ته نه وي راغلی، تر هغه وخته خو به نه هغه خوا وسله کیږدي او نه به نړیوال ځواکونه ووځي. په دې موږ تاسو پوهیږو که د هغه نن دلته د بهرني ځواکونه نه وي، افغانستان کې به یو ځل بیا د وینو لختي بهیږي، ځکه دا ترخه دوره موږ تېره کړې ده. هغه ترخې تجربې تکرارول خو د هوښیارانو کار نه دی. نو
د سولې د ملي مشورتي جرګې مرستیال قیام الدین کشاف وو. راځئ اوس د افغانانو نظرونه واورو چې افغانان د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه څه نظر لري. لومړی به په هرات کې د څو افغانانو خبرې واورو.
دوی هڅه وکړي چې امن راوړي.
زما په نظر باندې مشوره باید داسې وکړي چې اول خود دا چې په دغه لویه جرګه کې د خارجانو د وتلو ضرب العجل تعین دو هم دا په افغانستان کې باید دولت داسې مشوره ورکړي سي چې فساد اداري دلته لوی ستونزه ده څنګه باید لري سي.
د څلوېښت کلن مالی معین الدین په څېر دغه ولایت ګڼه نور خلکو هم جرګه کې د دولت مخالفو وسله والو سره دروغ جوړې ور پرانیستل د سولې یوه له لارو وبلله. زیاته یې کړه نور هېواد تېرو درې لسیزو جګړو خراب او خلک یې سولې ته ضرورت لري. خو دلته هرات کې داسې کسان هم وو چې د سولې مشورتي جرګې ډول یې نمایشي بللو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دوی په وینا دوه رنګی سیاست بله.
ما زه فکر نه کوم چې دغه استازی په دې جرګه کې ګډون کوي دوی په یوه نتیجه کې ورسیږي، د دې په خاطر چې اصلا دوی کوم هدف نه لري. افغانستان خلک د یو بل سره خبرې کوي د طالبانو په اړه، آیا طالبان حاضریږي چې سوله وکړي؟
خو افغان ولسمشر حمید کرزي د جرګې د پیل غونډه کې طالبان ناراضي ورونه وبلل. د خپل حکومت دور لومړی پلاورځ یې د بېلګې په ډول یادې کړې چې د ځینې زورواکو له خوا چې د یې نوم وانخیست طالبان یې په ځورونه یو شمېر دولت سره مخالفت ته اړویستل، ځکه نو په جرګه کې د دولت مخالفو وسله والو ته د امنیت په ډاډ سره د دولت د سولې غېږ پرانیستلو سره د جوړې غږ وکړ.
د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی و چې په هرات کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه د خلکو نظرونه پوښتلي وو. په کوټه کې د ازادي راډیو بل خبریال برکوال میاخیل له افغانانو سره خبرې کړې دي. هغوی ورسره د زړه خواله کړې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه یوې نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولی شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
زما نوم امایون د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د کوزبیر د قری اوسیدونکی. زه د افغان پاس د دې جرګې نه داسې توقع تمه لرم چې انشاءالله په افغانستان کې به یو ډیر ښه امن او ښه سوله راشي. موږ امید لرو چې ډیر مسایل به په دې دغه کې جرګه کې حل شي. زما په نظر باندې اول خو باید داسې وشي چې کوم هغه مخالفین چې هغه د حکومت سره یو څه مسایل لري، حکومت نه زما خواهش دا دی چې د هغوی سره کښېني او هغه مخالفین راوغواړي. د هغوی سره کوم مشکل لري د هغه مشکل په دغه باندې باید دوی سره خبرې وکړي، او کوم مشکلات چې دوی لري هغه د خبرو او د سولې او د جرګې د لارې هغه مسایل حل کړي سره، چې افغانان وکولی شي خپل وطن او خپل افغانستان ته لاړ شي او خپل خواري او غریبي په خپل وطن کې وکړي.
زما نوم فیروز کندوز. زه بالکل د حمایت کوم، خدای دې وکړي چې سوله او جرګه وسی. د ټول افغانانو دغه خواهش دی، الله پاک دې وکړي چې ښه سوله من سره چې ټول افغانان خوشاله.
زما نوم نوراغا دی، د جلال آباد اوسیدونکی یم. فعلا دا پاکستان په کوټه کې زندگی کوم. موږ د افغانستان د دغه جرګې نه ډېر توقعات لرو. دغه افغانستان کې چې کمی جرګې په پوخه مطلب منځ راغلي دي، ډېر یو خد دستاوردونه درلودل. افغانستان همیشه ټول مشکلات او ستونزې د افغانستان د جرګو د لارې حل سوي دي، نو موږ غواړو چې دغه جرګه هم د صلح او لارې وي او افغانان وکولی چې دغه جرګې په اساس باندې افغانستان د دغه مشکلات او پرابلمونو نه راوژغوري. بعد دې نه نورې جرګې منځ راسي چې ترڅو کولی شي افغانستان په یو سلامیز فضا کې مطلب آباد.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له پیل سره سم ځینو څارونکو د دې جرګې پر احتمالي لاسته راوړنو تمرکز کړی وایي چې دا به په لومړي ګام کې د ولسمشر حامد کرزي حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره یو ښه امکان وي. ځینې منتقدان بیا په دې نظر دي چې روانه جرګه به ډیره د سیاسي مبارزې یو ډګر شي، خو نه د سولې لپاره یوه هڅه. خو برعکس ځینې نور بیا په دې باور دي چې د سولې ملي مشورتي جرګه که سمدستي لاسته راوړنې هم ونه لري، نو د افغانانو د ستره غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په مقصد د راتلونکو خبرو اترو دروازه پرانیزي. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده چې مهم ټکی احمد تکل راوړي.
له اعتراضونو او نارضایتۍ سره سره لویدیز چارواکي چې په عادي حالاتو کې له طالب مشرانو سره د خبرو پلویان نه دي، په وروستیو څو اونیو کې د دې جرګې د ملاتړ آواز اوچت کړی. د ناټو چارواکو دا جرګه هغه نړیوال کانفرنس چې په جولای میاشت کې په کابل کې جوړیږي او د وږي په میاشت کې را روان پارلماني انتخابات د 2010 کال مهمې پیښې بللې دي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي مارک سیډول ویلي دي چې دا جرګه له څو کلونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو مهم پرمختګ دی. د سیډول په وینا دا د یو نوي بهیر پیل دی، داسې بهیر چې مخالفین به په راتلونکي کې ګډون پکې ولري. د لویدیځ او افغان مقاماتو په نظر یوه موضوع چې د دې جرګې په اجنډا کې نه ده شامله مګر بې له شکه حتما به پکې مطرح شي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره ده او ښاغلی کرزی باید په دې اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه د واشنگټن پوسټ په وینا طالبان او ځینې عام افغانان په خپله خاوره کې د دې ځواکونو له موجودیت څخه راضي نه دي. د ولسی جرګې غړی حنیف شاه د افغان ولسمشر د احتمالي ځواب اټکل کوي او وایي ښاغلی کرزی به ووایي چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو خبره یې تل له دې ځواکونو سره مطرح کړې او په واشنګټن کې له امریکایي مشرانو سره په کتنو کې هم په دې برخه کې د افغانانو دا پیغام هغوی ته رسولی دی. خو د ولسی جرګې بل غړي د دایکندي د خلکو استازي محمد نور اکبري چې د ښاغلي کرزي له پلویانو څخه دی واشنګټن پوست ته ویلي دي د دې جرګې هدف او منطق دا نه دی چې سوله به په یوه شیبه کې ټینګه کړي. اکبري وایي په دې جرګه کې به په لومړي ګام کې د خلکو استازي قومي مشران او مخور د نظر تبادله وکړي او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لارې چارې به ولټوي.
نن د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې په کابل کې روانه ده نن دوهمه ورځ په دې اړه معلومات د ازادي رادیو په خبرونو کې مهیروي وخت 2:45 د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده. ټاکل شوی چې 28 کمیټه به په دې اړه خبرې کوي. په کابل کې د جرګې د امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت به د روانې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد وضعیت به له نږدې وڅېړي. د برېټانیا پوځ وایي د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستې د زیاتولو ژمنه کړې. اسرائیل وایي په سلګونو هغه بهرنیان له هواده وویستل چې د غزې په لوري په مرسته رسونکو کښتیو کې سپاره وو چې د اسرائیلي کمانډوز واکونو لخوا ورباندې حمله شوې وه. د کوردي عراقیانو مشر مسعود برزانی 2 ورځې وروسته له هغې ترکیې او فرانسې ته په سفر روان شو چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی 2 غړو د ترکیې د سمندري ځواکونو په یوې هلې کې 6 عسکر ووژل. او د برېټانیا ملکه وایي په خپل هیواد کې پرون د 2 لسنو د وژنې خبر سخت ټکان ورکړی او پر دې پیښې خپګان او اندېښنه څرګنده کړې ده. د برېټانیا پوځ وایي چې د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. د برېټانیا د دفاع وزارت ویل د کمانډایي جزوتام د سرتېری د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له افغان سرتېرو سره پلې غزمه کوله چې پر یو ماین وچاودیده. د دې سرتېری نوم نه دی خودل شوی. خویل شوی چې د مړینې په اړه کورنۍ ته خبر ورکړی شوی دی. د هغه د مړینې د وخت په اړه هم سم وخت نه دی ویل شوی چې کله وژل شوی. د دې سرتېری په وژل کېدو سره له 2000 میلادي کال راهیسې چې برېټانیا افغانستان ته ځواکونه لیږلي د وژل شوو برېټانوي سرتېرو شمیر 2650 ته ورسېدو. په مزار شریف کې د اروپایي ټولنې د سفیر وویل چې اروپایي اتحادیه به د کابل په کانفرنس کې له افغانانو سره خپل مرستې ډیرې کړي. سمیع الله غوښتنه په اړه معلومات راکوي.
اروپایي ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې له 150 میلیونه یورو څخه 200 میلیونه یورو ته لوړوي. دا خبره په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر اوساکاس وکړه او ویل
یورپین کمیشن الون ویل انکریز فروم 150 to 200 میلیون یورو اند آی وانټ ټو سټرس دټ الریډی بای ناو
د مو مرستې له 150 میلیونه یورو څخه 200 میلیونه یورو ته لوړېږي. او غوره خبره دا ده چې وکولای شو د خصوصي سکتور لپاره یو سالم چاپیریال او سبا فضا برابر کړو تر څو پنګونه وکولای شي. د نړیوال ټولنې د مرستو ترڅنګ په خپل د افغانستان اواید ورل شي. هغه دا هم وویل والیان باید کاری توان ولري د مسلکي تجربه خواندان وي چې د اداري فساد مخه ونیسي تر څو شوې مرستې ګټورې او پر ځای ولګول شي. په همدې توګه د بلخولیا محمد نور وویل چې د اروپایي ټولنې سفیر له ده سره په دغه کتنه کې د بیا رغونې پراختیا پروګرامونو او د افغانستان د ملي پولیسو د روزنه او تجهیز ژمنه
برای سهولت های ګوندکي خطه آهن 2.5 میلیون یورو الى تخصیص در درجه گرفتن تا برای گمرک قطع آهن در درجه گزارت هست در آدن شورت های گمرکی او را اونجا در مستر برسانند.
اوکلا دور پایی طولانه لفخا دور گاردی در پتلای در گمرکی آسانتی ها و لفر 2.5 میلیون یورو پا پامکینی ول شویدی او دور گاردی در پتلای پهردائی که چه گمرکی آسانتی ها و ترتیاوی حلتایی لگوی نورزا تکرش دایرتان و در گمرک در بیار غوانه چاره در 15 میلیون یورو پا لگه دور پایی طولانه لفخا پرمخورل کیږي. د بالخالی وای اروپایی ټولنه د افغانستان د بیا رغونې پراختیایي پروګرامونو په برخه کې تر اوسه 1 میلیارد یورو لګولی دي. نور زیاته کړه چې د ایراتونو د ګمرک د بیا رغونې چارې د 15 میلیونه یورو په لګښت اروپایي ټولنې لخوا پرمخ وړل کیږي، چې د اروپایي ټولنې سفیر د دغه پروژې څخه د کتنې په خاطر بلخ ولایت ته سفر کړی و. د بلخ والي وایي اروپایي ټولنې د افغانستان د بیا رغونې پراختیایي پروګرامونو په برخه کې تر اوسه 1 میلیارد یورو لګولی دي.
زما جانا جانان وطنا افغان وطنا ستا د وجود رونا.
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په 13مه د ازادۍ رادیو په ادبي مجلې کې مه هېروئ.
او زه خدا دا مهال په امریکا کې ژوند کوم، نو هلته مې یو کیسټ تیار کړی دی.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا 13مه له 8 تر 9 بجو خپرونه په لړ کې ازادي مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما، زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما، سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
د پاکستان پاوز په قبایلی سیمو کې پر وسلوالو طالبانو د بریالیتوب ادعا کوي، وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلی دي او ځایي خلک کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له بلې خوا په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل لپاره د پاکستان پر حکومت فشار زیات کړی، د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکو د حملو د زیاتولو په اړه غور کوي. احمد تکل په دې اړه د اسوسییټډ پریس راپور لنډیز راوړی.
د ورغزیو ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د هغو د بریالیتوب په اړه د پاکستان د پوځ له ادعا سره سم اوس تمه ده چې پوځ به خپل سرتیري نورو هغو سیمو ته واستوي چې افراطي وسلوال پکې فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دا وسلوال د پاکستان د حکومت او هغو نړیوالو ځواکونو لپاره چې په افغانستان کې ډیره دي سترګواښ جوړوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي د پوځ له دې اعلان سره چې غواړي له سیمې څخه خپل عسکر وباسي، وسلوالو ته دا موقع په لاس ورځي چې خپل جنګیالي بیا راغونډ کړي، ځکه له دې مخکې هم داسې پیښ شوي دي. په ورغزیو ایجنسی کې عملیات د جنوبی وزیرستان په سیمه کې له پوځي عملیاتو وروسته پیل شول، که څه هم ګمان کېږي چې د وسلوالو طالبانو مشران لا هم په شمالي وزیرستان کې دي، خو هغه محل ویل کېدل چې د دوی ډیر شمیر وسلوال ورغزیو ته تښتیدلی دي او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو طالبانو له حملو ډډه کړې ده. خو په ورغزیو کې پوځ لومړی د طالبانو مرکزونه لمځکه او هوا څخه بمباري کړل او بیا یې ځمکني عملیات پکې پیل کړل. دا عملیات په مارچ میاشت کې پراخ شول او له سیمې څخه به په راپورونو کې ویل کېدل چې د وسلوالو د تلفاتو شمیر په ورځ کې لسګونو کسانو ته رسیږي، خو له سیمې څخه د معلوماتو د نشتوالي له وجې د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو تایید تقریبا ناممکن کار دی، ځکه نه یوازې د ورغزیو سیمه لری پرته او خطرناکه ده، بلکې د قبایلو دی او بلې هرې سیمې ته پر تګ راتګ هم سخت بندیز لګول شوی دی. له بلې خوا د پاکستان پوځ د جنوبي وزیرستان او سوات درې برعکس په ورغزیو کې د پوځي عملیاتو په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه ورکول. تر اوسه معلومه نه ده چې د ورغزیو په عملیاتو کې د پوځ او مخالفو وسلوالو څو تنه وژل شوي دي. حتی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو خبر هم په مختصر ډول د هغې اعلامیې په پای کې راغلی و چې ورغزیو ایجنسۍ او ګاونډۍ کورمې سیمې ته د لوی درستیز جنرال اشفاق کیاني د سفر په اړه د پاکستان د پوځ لخوا خبره شوې وه. په خبر پانه کې سیمې ته د کیاني سفر د عملیاتو د بریالیتوب نښه بلل شوی او همداراز ویل شوی دی چې د سیمې بې ځایه شوي خلک اوس کولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت به د روانې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد وضعیت به له نږدې وڅېړي. نوریاس نوري په دې اړه معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د روانې میاشتې په پای کې له افغانستان څخه کتنه وکړي چې د دې هیواد وضعیت له نږدې وګوري. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر کلود هیلر چې هیواد یې په روانه میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري وویل په دې اړه چې په دې سفر کې پر کومو مشخصو مسایلو تمرکز وشي تر اوسه بحث روان دی، خو اساسي مسله دا ده چې په دې هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او همداشان امنیتي وضعیت له نږدې وارزول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما دنده لري چې په دې هیواد کې د بیا رغونې له اداري فساد سره د مبارزې او د غراس خلکو ته د مرستو رسولو په برخو کې د نړیوالو ملکي هلې ځلې هماهنګ کړي. تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت له غښتلې کېدو سره موافقه وکړه او اجازه یې ورکړه چې دا ماموریت د هیواد ډیرو برخو ته وغځول شي څو ښه حکومتي اداره جوړه او د قانون حاکمیت ټینګ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د مکسیکو سفیر کلود هیلر یوې خبري غونډې ته که څه هم افغانستان ته د امنیت شورا د غړو د سفر دقیقه نیټه ونه خوده خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو داسې نښې ښودلې چې ښایي دغه سفر د جون د میاشتې په 19 نیټه ترسره شي او 4 یا 5 ورځې به دوام وکړي. ښاغلي هیلر وویل افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر مشري به په ملګرو ملتونو کې د ترکیې سفیر ارتوګرول اپاکان کوي. ترکیه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې غړیتوب لري په امنیت شورا کې د افغانستان د مسایلو مسؤلیت ورلغاړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر وویل چې د ترکیه حکومت د امنیت شورا غړو ته د افغانستان له سفر وروسته استانبول ته بلنه ورکړې ده. د امنیت شورا د پلان له مخې د امنیت شورا دایمي او موقتی 15 غړي به د جون په 14 استانبول ته لاړ شي او 2 ورځې به د خپل سفر پر نتایجو غور وکړي. ډیپلوماټانو ویلي چې د استانبول غونډه به د سولې د رامنځته کېدو او د سولې د ساتلو ترمنځ پر اړیکو متمرکز وي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د افغانستان په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې ټاکل شوی ده د جولای په 6 په کابل کې جوړ شي. دا کانفرنس په لندن کې د 3 جنوري د میاشتې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د هغه پلان ملاتړ وشو چې منځلار یا معتدل وسلوال طالبان چې له شخړو لاس اخلي بیرته په ټولنه کې
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آیت به رواني ونې پورستیو کې افغانستان څخه کتنه وکړي. خبرونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوسنی دورې مشر ویلي دي چې د شورا به ډیر ژر خایي پر اتلونکو لسو ورځو کې د بندیزونو د هغه پریکړه لیک پر مسودې په اړه رای واخلي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر وړاندې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر چې د روانې میاشتې په سر کې د امنیت شورا مشرتوب ترلاسه کړو ویل چې د امنیت شورا د غړو هیوادونو کارپوهانو د دغه پریکړه لیک د مسودې د متن په جزئیاتو کې پرمختګ کړی دی چې پکې به په ایران کې هغه افراد او کمپنۍ په نخښه کې چې دغه نوی بندیزونه به پرې لګیږي. په دې بندیزونو کې خایي بهر ته په دغه افرادو د سفر بندیز هم شامل وي. اسرائیل وایي چې له هیواده د بهرنیو هیوادونو ټول هغه په سلګونو اتباع استلی دي چې غزې ته د مرستو رسولو په کشتیو کې د اسرائیلي کمانډویز وکونو په حمله کې نیول شوي وو. چارواکو ویل په دې پیښه کې چې په نړیوال اوبو کې رامنځته شوه د 9 کسانو مړی او د 1520 فعالانو له تل ابیب څخه په الوتکو کې د ترکیه او یونان په هدف وایستل شول. د اسرائیلو په دې حمله کې د وژل شوو کسانو په ډله کې لکتر لګت سلور او د نیول شوو په سلګونو د ترکیه اتباع خودل شوي دي. او اوس هم په لویدیزو رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو په اړه جنقال کوزي معلومات راکوي چې په هغه کې هم د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه معلومات خپر شوي.
زیات شمیر لویدیزو رسپانو په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پیل او په افغانستان کې د سولې د څرنګوالي په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي. په لندن کې خبرېدونکو ټایمز رسپانو د مسلې په اړه لیکلي د سولې د ملي مشورتي جرګې هدف له مخالفانو سره د مذاکرو لپاره د شرایطو او چوکاټ برابرول دي ترڅو مقابل لوری هم وکړای شي د خبرو لپاره خپل شرایط وټاکي. ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو قومندان جنرال ستنلی مکرستل د سولې د ملي مشورتي جرګې ملاتړ کړی او په دې باور ده چې جګړه د افغانستان د راتلونکي لار نه ده. ورسپانه زیاتوي په سیاسي هلو ځلو سربیره د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه زیار باسي د جګړو په ډګرونو کې د طالبانو ټیټپوړي غړي د مالي امتیازاتو کارونو او بخنې په واسطه جذب کړي. د دې کار لپاره د لندن په کانفرنس کې د 1.6 میلیون ډالر مرستې ژمنه وشوه. خو یو شمیر چلونکي په دې باور دي چې په دې کار سره ممکن ځینې نور کسان وهڅول شي چې له طالب وسلوالو سره یوځای شي او وروسته بیا پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په لیکو کې یو شمیر کسان د مفکورې په اساس ولاړ دي او هغوی د پیسو په واسطه نشي پیرل کېدای. دا شمیر کسان یوازې د خپلو مشرانو اوامر او هدایت مني. ټایمز لیکي د دې ډول کسانو د فکرونو د جلب لپاره یو لار شته او هغه دا چې د سولې سیاسي عملیات تقویه شي او عملي بڼه غوره کړي. په داسې یو حالت کې به مخالف لوری هم د حکومت او نړیوالې ټولنې صداقت درکړي او خبرو ته به زړه ښه کړي. د ورځپاڼې په باور د سولې ملي مشورتي جرګه چې دا مهال په کابل کې جوړه شوې که چیرې په همدې مسیر عملي حرکت وکړي هغه مهال به دا جرګه هم یو ګټور او بریالی اقدام وي. په انګلستان کې بلې خبرېدونکې ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان په اړه یوه مقاله لیکلې او د سولې ملي مشورتي جرګې سره کوم رابطه نه لري. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان باندې فشارونه زیات شوي، هر څومره ژر چې ممکن وي د امنیتي چارو مسؤلیت باید په خپله په غاړه واخلي. ګارډین لیکي دا فشارونه د انګلستان لخوا چې تازه په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو قومانده په غاړه اخیستې زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د انګلستان پوځیان چې د دفاع وزیر هم پکې ګډون لري غونډې کوي او غور کوي چې څنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو توان زیات کړي تر څو له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو لپاره لار هواره شي.
و نیمه بجې دی د ازادي رادیو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې چې زرغونه منګلې وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان و هم با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایین مجلې خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. جرگه ملی مشورتی سال صبح دیروز با شرکت حدود 1700 نفر از بزرگان قومی و نمایندگان مردم سراسر کشور در کابل آغاز شد. امروز روز دوم این جرگه است و قرار است تا فردا ادامه یابد. قرار است هیئت از شورای امنیت ملل متحد در جریان ماه جاری از افغانستان دیدن کند. هدف این دیدار بررسی حالات در افغانستان است. وزارت دفاع برتانیا میگوید یک سرباز آن کشور در اثر یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. این سرباز در جریان گزمه پیاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین کشته شد. بر اساس تحقیقات جدید ملل متحد، تعداد زیادی از اطفال افغان از نوزاد گرفته تا اطفال مکتب به مواد مخدر معتاد شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از کشتار 9 نفر توسط کماندوی اسرائیلی که هفته گذشته در یک کشتی ترکی کشته شدند دفاع نموده گفته است حکومت اسرائیل مخالف اعمال دورویه در صحنه بین المللی می باشد. ملکه برتانیا الیزابت دوم میگوید به سبب کشته شدن شوک آمیز 12 نفر توسط یک راننده تاکسی عمیقا متاثر است. دریک بارد درایور یک تاکسی دیروز حداقل در 30 محل مختلف شمال غرب انگلستان بر مردم آتش گشوده و قبل از آن که خودش را بکشد 12 نفر را به قتل رسانید. رئیس جدید دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد میگوید انتظار می‌رود این شورا تا 10 روز آینده روی وضع تحریمات بیشتر بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور برای مسوده قطعنامه رأی‌گیری کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حدود 80 تن از حامیان اپوزیسیون را که به جرم دخالت در تظاهرات بعد از انتخابات سال گذشته در ایران مجرم شناخته بودند، عفو نموده است. آیت عفو شدگان تا حال افشا نشده، ولی گفته شده است که این افراد به مناسبت روز تولد دختر پیامبر اسلام عفو شدند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی هسته‌ای این اداره را متهم به گزارش دهی نادرست در مورد برنامه اتمی کشورش کرده است. مسعود برزانی رهبر کردهای عراق جهت دیدارهای رسمی راهی ترکیه و فرانسه شده است. این سفر فقط چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اعضای حزب PKK یا حزب کارگران کردستان بر یک قرارگاه نظامی ترکی حمله نموده و 6 نیروی بری ترکی را به قتل رسانیدند. الکساندر بورتینکوف رئیس اداره استخباراتی FSB روسیه میگوید تروریستان میخواستند به سلاح‌های اتمی روسیه در بعض نقاط مربوط به شوروی سابق دست یابند. یک محکمه روسیه امروز دوسیه را بر ضد رهبر حزب لیبرال دموکرات آن کشور ولادیمیر ژیرینوفسکی آغاز می‌کند. ژیرینوفسکی به سبب بیانات تندی که در مورد فساد موجود در اداره کشورش نموده بود محاکمه می‌گردد. و استونیا مناره را برای یادبود از یهودهای ایجاد نموده است که در دوره هولوکاست یا کشتار دسته جمعی یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی در این کشور کشته شدند. جرگه مشورتی ملی سال صبح دیروز با شرکت حدود 1700 نفر از بزرگای قومی و نماینده های مردم سراسر کشور در کابل آغاز شد. امروز روز دوم این جرگه است و قرار است فردا هم ادامه بیافه. جرگه ملی مشورتی سال دیروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شد.
السلام علیکم. بسیار خوش آمدید. خدا مناور. خوش گلدید. ډیر خوشاله یم، ډیر خوشاله یم چې نن هغه ارمان ته خپل رسیږم چې دا دوه کاله په تلاش کړم.
شنونده عزیز، خبرنگار رادیو آزادی امیحال در محل جرگه در خط تلفن با ما سا جزئیات بیشتر اجلاس امروزی رو میتم. همکارم حمید پژمان در خط تلفن است. همکار عزیز سلام و صحبتان خوش، لطف کنین و بگوین که قرار است امروز روی کدام موضوعات در جرگه مشورتی صحبت شوه و کیها امروز در جرگه سخنرانی خواهد کردن.
بسیار تشکر زرغونه جان، با عرض سلام و صبح خیر به شما و سایر شنوندگان رادیو آزادی. کار اساسی جرگه ملی مشورتی سال امروز در کمیته های کاری است و البته 28 کمیته کاری که اعضای جرگه ملی مشورتی سال در کمیته ها تشکیل شده، هر کمیته 50 نفر زیاد داره. دیروز بعد از ظهر انتخاب رئیس، معاون و منشی کمیته ها بود و امروز کار عملی در 28 کمیته کاری شروع میشه و اینا نظریات خود با رئیس یا آیت کمیته پیشکش میکنن. مجموع نظریات از اینا امروز قرار است که تضحید شد و یک جای شد و نظریات با هم شیر شد و دیده شد که کدام نظریات مشابه است، کدام نظریات مخالف است، کدام نظریات میتونن که در آید تامین سال زیادتر کمک بکنن. البته بعد از ظهر قرار است که ساعت 3 بعد از ظهر مجموع نظریات تضحید شد و بعد امروز قرار است که یک کنفرانس خبری هم بار دیگر توسط رئیس جرگه ملی مشورتی سال در مقر میدیا سنتر اجرا شوه و فعالیت‌های امروز بر رسانه‌ها گزارش داده شوه.
بله، اوضاع چگونه است؟ شرکت کننده های جرگه چی میگن؟ خوشبینی ها چقدر است؟ در مورد تدابیر امنیتی بگوین.
با توجه به مشکل امنیتی و تنش‌هایی که دیروز قبل از ظهر در جریان آغازین لحظات برگزاری جرگه پیش آمد، زرغونه جان، متاسفانه مسئله باعث شد که یک تعداد اعضای جرگه محل اجتماع جرگه را ترک بگویند. البته امروز کار عملی کمیته ها ساعت 9 آغاز میشه، زود است که آدم بگوید که وضعیت چگونه است، ولی در کابل تدابیر امنیتی همچنان به مانند روز گذشته حاکم است. تمام چرایی ها جدا نظارت و کنترل میشه. از مقابل لیسه نادری از سرکی که به طرف مرکز جرگه ملی مشورتی سال یعنی خیمه تاریخی لوی جرگه است، از اینجا با وسایط نقلیه که دارای کارت جواز یا مجوز هستند به اونها اجازه داده میشه به محل برن. همچنان از غرب کابل فقط از بازار افشار متبقی هم پیاده پیاده میرن و در حالت هم برای چک وسایل چک بدنی هم صورت میگیره. یعنی امنیت از آغازین لحظات امروز که دومین دوز جرگه است با صورت کامل تامین است، ولی اگر واقعات در طول رو پیش آمد مطمئنن من با شما شریک خواهد ساختم.
بله همکار عزیز، کوشش میکنیم در برنامه های بعدی هم تازه ترین جزئیات در مورد بیانات امروز اعضای ای جرگه از شما جویا شویم. یک دنیا تشکر. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که به ما از محل جرگه ملی مشورتی در مورد برنامه امروزی ای جرگه معلومات میداد. شنونده عزیز، امروز روز دوم جرگه ملی مشورتی سال است و قرار است تا فردا ای جرگه ادامه بیافه. هدف ای جرگه دریافت راه های مصالحه با مخالفین حکومت می باشند. دیروز رئیس، معاون و منشی ای جرگه تعیین شدند و رادیو آزادی مصاحبه داشت با معاون ای جرگه مولوی قیام الدین کشاف. آقای کشاف خوشبینی خود از نتایج احتمالی ای جرگه مشورتی ابراز داشت و گفت امیدوار است ای جرگه بدون نتیجه پایان نبیافه و امیدوار است به اصطلاح دست خالی از ای جرگه بر نگردند.
خوشبختانه بگویم که ما عشق و علاقه مفرد اعضای جرگی ملی مشورتی صلح افغانستان که دمیسی روز مطالعه کردیم شنیدیم بسیار زیاد است. یعنی حتی فرد جرگه عاشق ای گپ است که باید صلح تامین شوه و کوشش میکنن که حتی از زینمی لوی خیمه دست خالی به خانه خود بر نگردن. اما ای که ای هم آغاز باشه هم انجام، ای مشکل است بگوییم، چرا برای دور دراز و طولانی در پیش رو هست که جرگه چه قسم، صلح چه قسم، با کی، در کجا روی چه شرایطی و ملحوظات چی بوده باشه، اشراف جرگی صلح را در نهایت کی بکنه. این مسائل است که حتما یک ذره زمان کار داره، ولی ما خوشبین هستیم به طور عموم که انشالله این جرگه آغازش به کامیابی است و انجامش هم انشالله به کامیابی خواهد. نخست از همه پیام ما به اعضای محترم جرگی ملی مشورتی صلح است و این عبارت عزیز که اینها اگر عرض مرا بشنون و پیشنهاد مرا تا وقتی که یک دستاورد خوبه برای خود نگرفته باشن، این 3 روز و 4 روز و چند ساعت و ایره مدار اعتبار قرار ندن. اگر کسی مصرف جرگر دادن نمیتانه، مردم افغانستان هست یک لقمنان خشک و با یک کلچه پیاز، خوشبختانه که موسم هم خوب است، علی ضرورت لیاف و اتاق و چپرکت هم نی، منها بخوابن ولی دست خالی نروان به خانه خود. چرا مایی امید ملت ستم دیده و رنجیده افغانستان اینمی جرگه است.
قیام الدین کشاف معاون جرگه ملی مشورتی سال بود که امیدواری خود و خوشبینی خود به نتایج این جرگه ابراز داشت. شنونده عزیز، گفته شده حدود 20% از شرکت کننده های این جرگه را زنا تشکیل میدن که امیدوار هستند نتایج این جرگه خلاف حقوق زنا در کشور تمام نشه. رادیوی آزادی با ناجی زیوری، یکی از اعضای هیئت رئیسی این جرگه، مصاحبه انجام داده و ازش در مورد انتظاراتش از این جرگه مشورتی سوال کرده. جواب خانم زیوری چنین بود:
خوشبختانه که خانما حضور بسیار فعال دارن در هر کمیته که 28 کمیته که دکتر صاحب از به اشاره کردن، در هر کمیته خانما حضور دارن و نظریات خود هم رای دیگه اعضای گروه شریک میسازن، بحثای می داشته باشن و ان شاء الله در نتایج آخر میبینیم که خانما چی اثر پذیری در موافقه یا در قطعنامه آخر جرگه خود داشته باشن. یکی از اساساتی که این جرگه به او به اصطلاح تعدابش هست است که قانون اساسی افغانستان به هیچ وجه مورد معامله قرار نمیگیره و قانون اساسی افغانستان حمایتگر حقوق مساوی زنا است و انشالله که وقتی که به این اساس داشت و دولتی تعهد داشت، انشالله که ما به او حالت نخواهد رسیدیم.
شنونده عزیز، با آغاز جرگه مشورتی سال در افغانستان، بعضی از تحلیلگرها بر دستاوردهای احتمالی ای جرگه تمرکز کرده و میگن که ای جرگه در قدم اول میتونه یک امکان خوب باشه برای دادن مشروعیت بیشتر به حکومت رئیس جمهور کرزی. تعداد از منتقدین به این نظر هستند که ای جرگه بیشتر یک میدان مبارزه سیاسی میباشه، نه یک تلاش بر سال. اما برعکس تعداد دیگی به این باور هستند که حتی اگر جرگه فعلی دستاورد فوری هم نداشته باشه، این تجمع بزرگ افغانها دروازه مکالمه را برای آینده باز میکنه تا زمینه سال در افغانستان فراهم شوه. روزنامه واشنگتن پست این مورد مطلب داره که فشرده این مقاله را از سید سمیع عباس میشنویم.
جرگه مشورتی صلح بعد از چندین ماه آمادگی روز چهارشنبه با سخنرانی رئیس جمهور کرزی افتتاح شد، اما به نظر کارشناسان هنوز هم اجندای این جرگه کاملا روشن نیست و مردم به نتایج آن هم آنقدر امید نبستند. حنیف شاه، عضو ولسی جرگه از ولایت خوست، به روزنامه واشنگتن پست گفته است مفاد این جرگه شاید تنها به رئیس جمهور برسد، زیرا به گفته او این یک تجمع سیاسی است نه یک جرگه صلح. اما تشکیل کنندگان جرگه از جمله مقامات دولتی میگویند که هدف از این جرگه گرد همایی نمایندگان تمام اقشار افغانستان میباشد که در یک خیمه جمع شوند و یک راه بیرون رفت را از بحران کنونی افغانستان طرح کنند. روزنامه می نویسد گرچه طالبان در این جرگه مستقیما اشتراک ندارند و حکومت افغانستان هم در حال حاضر تلاش میکند که طالبان صفوف 3 و 4 را به صلح دعوت کند، اما در این جرگه نمایندگان مناطق سهم دارند که نفوذ طالبان در آنجاها زیاد می باشد و یک تعداد این افراد از طالبان حمایت می کنند و بدون شک بعد از ختم جرگه پیام های این جرگه را غیر مستقیم به طالبان می رسانند. با وجود اعتراضات و نگرانی ها، مقامات غربی که در حالت عادی از این گونه معاملات با رهبران طالبان حمایت نمی کنند، در هفته های اخیر به حمایت این جرگه صداها را بلند کردند. مقامات ناتو این جرگه را در پهلوی کنفرانس بین المللی که در ماه جولای در کابل برگزار می شود و انتخابات پارلمانی در ماه سنبله یکی از رویدادهای مهم سال روان در افغانستان خواندند. نماینده ملکی سازمان ناتو در افغانستان مارک سیدل گفته است جرگه فیلی یکی از رویدادهای مهمی می باشد که بعد از چندین سال در افغانستان رخ می دهد. به گفته او این آغاز یک پروسه نو می باشد، پروسه ای که مخالفین در آینده در آن داخل خواهند شد. به نظر مقامات غربی و افغان یک موضوعی که جز ایجندای جرگه نیست ولی بدون شک مطرح خواهد شد، حضور قوای خارجی در افغانستان می باشد که آقای کرزی باید به سوالها در این رابطه پاسخ بگوید، زیرا طالبان و یک تعداد افغانهای عادی از حضور آنها در خاک خود راضی نیستند. به گفته عضو ولسی جرگه حنیف شاه، در این رابطه آقای کرزی خواهد گفت که موضوع تلفات ملکی را در حملات قوای خارجی همیشه با آنها مطرح کرده و در ملاقات با رهبران آمریکا در واشنگتن پیام مردم افغانستان را در این ساحه با آنها رسانده است. اما محمد نور اکبری عضو ولسی جرگه از دایکندی که از حامیان رئیس جمهور کرزی می باشد به روزنامه واشنگتن پست گفته است هدف و منطق جرگه کنونی این نیست که در یک آن واحد صلح برقرار خواهد شد. در این جرگه در قدم اول نمایندگان مردم، سران قومی و اشخاص با نفوذ با هم تبادل نظر می کنند و راههایی را جستجو خواهند کرد که در آینده چگونه صلح در افغانستان حاکم شود.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. جرگه ملی مشورتی سال صبح دیروز با شرکت حدود 1700 نفر از بزرگان قومی و نمایندگان مردم سراسر کشور در کابل آغاز شد. امروز روز دوم این جرگه است و قرار است تا فردا ادامه یابد. قرار است هیئت از شورای امنیت ملل متحد در جریان ماه جاری از افغانستان دیدن کند. هدف این دیدار بررسی حالات در افغانستان است. وزارت دفاع برتانیا می گوید یک سرباز آن کشور در اثر یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. این سرباز در جریان گزمه پیاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین کشته شد. با این سرباز تعداد قربانیان برتانوی در افغانستان از سال 2001 تا به حال به 290 نفر رسیده است. بر اساس تحقیقات جدید ملل متحد تعداد زیادی از اطفال افغان از نوزاد گرفته تا اطفال مکتب به مواد مخدر معتاد شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از کشتار 9 نفر توسط کماندوی اسرائیلی که هفته گذشته در یک کشتی ترکی کشته شدند دفاع نموده گفته است حکومت اسرائیل مخالف اعمال دورویه در صحنه بین المللی است. ملکه برتانیا الیزابت دوم به سبب کشته شدن شوک آمیز 12 نفر توسط یک راننده تاکسی عمیقاً متاثر است. دریک برد درایور یک تاکسی دیروز حداقل در 30 محل مختلف شمال غرب انگلستان بر مردم آتش گشوده و قبل از آن که خودش را بکشد 12 نفر را به قتل رسانید. رئیس جدید دوره شورای امنیت ملل متحد میگوید انتظار می رود این شورا تا 10 روز آینده روی وضع تحریمات بیشتر بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور برای مسوده قطعنامه رای گیری کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران حدود 80 تن از حامیان اپوزیسیون را که به جرم دخالت در تظاهرات بعد از انتخابات سال گذشته در ایران مجرم شناخته شده بودند عفو نموده است. آیت عفو شدگان تا حال افشا نشده ولی گفته شده است این افراد به مناسبت روز تولد دختر پیامبر اسلام عفو شده اند. علی اصغر سلطانیه نماینده ای ایران در اداره بین المللی انرژی هسته‌ای این اداره را متهم به گزارش دهی نادرست در مورد برنامه اتمی ایران کرده است. مسعود برزانی رهبر کردهای عراق جهت دیدارهای رسمی راهی ترکیه و فرانسه شده است. این سفر فقط چند روز بعد از آن صورت می گیرد که اعضای حزب PKK یا حزب کارگران کردستان بر یک قرارگاه نظامی ترکی حمله نموده و 6 نیروی بحری ترکی را به قتل رسانیدند. الکساندر بورتینکوف رئیس اداره استخباراتی FSB روسیه میگوید تروریستان میخواستند به سلاح‌های اتمی روسیه در بعضی نقاط مربوط به شوروی سابق دست یابند. یک محکمه روسیه امروز دوسیه را بر ضد رهبر حزب لیبرال دموکرات آن کشور ولادیمیر ژیرینوفسکی آغاز میکند. ژیرینوفسکی به سبب بیانات تندی که در مورد فساد موجود در اداره کشورش نموده بود محاکمه میگردد. کمیسیون انتخابات در گرجستان نتایج نهایی انتخابات شوراهای محلی آن کشور را اعلان نموده است. گفته می شود در این انتخابات حزب رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی برنده شده است. و استونیا منار را برای یادبود از یهودهای ایجاد نموده است که در دوره هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی در این کشور کشته شدند. یک هیئت شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری به افغانستان میره تا وضعیت کشور از نزدیک بررسی کنه. سفیر مکزیکو در شورای امنیت ملل متحد که ریاست دوره‌ای این شورا را به عهده داره گفته تا به حال این مشخص نیست که هیئت در این سفر روی چی مسئله تمرکز خواهد کرد، اما مسائل اساسی که مورد بررسی قرار میگیره وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان است. فشرده گزارش های خبرگزاری های اسوشیتد پرس و فرانس پرس در این مورد از امید مرزبان میشنویم.
سفیر مکزیکو که اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت است در یک نشست خبری درباره تاریخ دقیق سفر این هیئت به افغانستان چیزی نگفت، اما به نظر می رسد که این هیئت در 19 ماه جون برای 3 یا 4 روز به افغانستان سفر کند. کلود هیلیر در یک نشست خبری گفت رهبری این هیئت را سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد ارتوگرول اپاکان به عهده خواهد داشت. ترکیه اکنون در شورای امنیت عمدتاً مسئولیت مسائل مربوط به افغانستان را عهده‌دار است. رئیس شورای امنیت گفت ترکیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پس از سفر افغانستان به استانبول دعوت کرده است. این هیئت قرار است در 24 ماه جون به استانبول برود و نتایج سفرش به افغانستان را بررسی کند. دیپلمات‌ها میگویند نشست استانبول عمدتاً بالای راه‌های آوردن صلح و حفظ ثبات در افغانستان متمرکز خواهد بود. در همین حال قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در 20 ماه جولای برای اشتراک در کنفرانس به کابل سفر کنند. کنفرانس کابل به تعقیب کنفرانس برگزار می شود که در ماه جنوری سال گذشته در لندن راه‌اندازی شد. در کنفرانس لندن جامعه جهانی از طرح رئیس جمهور حامد کرزی برای مصالحه با طالبان میانه رو حمایت کرد.
چرا افغان ها و تعداد از ملت های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوزداره است که نسل جوان احترام
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
بله شنونده عزیز، سلسله جدید از برنامه های رادیو آزادی در مورد عدم تشدد یا عدم خشونت به زودی از رادیو آزادی میشنوین. هدف این سلسله برنامه ها دریافت راه های صلح آمیز و غیر از جنگ و خونریزی برای حل مشکلات موجود در کشور است. ساعت 7:53 دقیقه از صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم، زیاد تشکر که با ماستین. حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد آغاز جرگه مشورتی صلح در کابل و دورنمای آن مطالب را به نشر رسانده و همزمان مشکلاتی را که در راه رسیدن به یک نتیجه مناسب وجود دارد مورد بررسی قرار دادند. روزنامه تایمز چاپ لندن می‌نویسد هدف جرگه مشورتی صلح این است که پیش شرط‌ها برای مذاکرات با مخالفین ترتیب شود تا طرف مقابل هم بتواند شرایط خود را برای مذاکرات تعیین کند. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل از جرگه ملی مشورتی حمایت نموده و گفته است جنگ نمیتواند راه آینده در افغانستان باشد. روزنامه اضافه میکند علاوه به تلاش‌های سیاسی، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی سعی دارند کادرهای پایینی طالبان را که در میدان جنگ قرار دارند با پیشنهادات مالی، پیدا کردن جای کار و عفو از جنگ باز دارند. به این منظور در کنفرانس لندن 160 میلیون دلار تعهد گردید تا برنامه مصالحه و بازسازی در افغانستان سریع‌تر شود. ولی به نوشته روزنامه یک تعداد تحلیلگران به این باورند که این عمل شاید تعداد دیگری را تشویق نماید که با طالبان هم دست شوند و برای دوباره خارج شدن از صوفیان ها امتیازات مالی به دست آورند. علاوه بر آن روزنامه می افزاید یک تعداد زیاد افراد طالبان از نگاه فکری با این گروه همراه شدند که نمی توان آنها را با پول خریداری کرد و این افراد صرف به دستور رهبران خود پابند می باشند. بنوشته روزنامه یک راه برای جلب افکار این افراد وجود دارد و آن این است که پروسه سیاسی مصالحت تقویه شود و بیشتر جنبه عملی را به خود اختیار کند. در آن صورت طرف مقابل هم به صداقت حرکت حکومت و جامعه بین المللی پی خواهد برد و به میز مذاکره حاضر خواهد شد. بنوشته روزنامه اگر جرگه ملی مشورتی که هم اکنون در کابل آغاز شده است راه را برای حرکت به این سمت عملا باز نماید، در آن صورت می توان این جرگه را نیز یک اقدام مؤثر و موفق خواند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است که با جرگه مشورتی صلح ارتباط ندارد. روزنامه می نویسد اخیراً فشارها بالای افغانستان بیشتر شده که هر چه زودتر مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به قوای امنیتی خود آن محول کند. این فشارها بیشتر از سوی بریتانیا که به تازگی فرماندهی قوای ائتلاف را در ولایت هلمند به عهده گرفته است اعمال می شود. در روزهای اخیر جلسات بین رهبران نظامی بریتانیا که وزیر دفاع این کشور هم در آن اشتراک دارد آغاز شده تا ببینند که چگونه می توانند توانایی قوای امنیتی افغانستان را همچون جزء استراتژی خروج قوای خارجی از این کشور بلند ببرند. به نوشته روزنامه مقامات بریتانیا رسیدن به هدف را در این ساحه به دو موضوع مربوط می دانند. یکی سرمایه گذاری بیشتر برای سری ساختن تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان و دوم نظارت بر مصارف کمک های جامعه بین المللی تا این کمک ها بتوانند در زندگی روزمره مردم افغانستان تغییر مثبت بار آورند و کسانی که برای عاشه زندگی روزمره خانواده های خود با طالبان همراه شدند از آنها فاصله بگیرند که در آن صورت هم جنگ ها کاهش خواهد یافت و زمینه برای خروج تدریجی قوای خارجی از افغانستان فراهم خواهد شد.
میراث خشونت
لاتکوب خو جزء فرهنگ کشور ما شده.
خشونت در مدرسه اسلام حرام قرار داده شده.
چند فت فکچه سن شوان کشید که می کشمتا ما گفت کار زاید نمی ترسم.
در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاد است.
پدرم برای زنم تاکم درس بخوانم خبر میگه دختره چی به مکتب خودش مرجوی بیرن
هیورم هیچ کار نید غیر در تویا میره رخص بازی این شراب خمی خنس بشه میای لط کتک میکنم میره مخبر
میراث خشونت بزودی از رادیو آزادی.
بله شنوندی عزیز، سلسله جدید برنامه های رادیو آزادی در مورد خشونت سر از هفته آینده روزهای دوشنبه و سه شنبه. فراموش نکنین دی برنامه از عواقب لتوکوب اطفال توسط پدرها و مادرها، از عواقب لتوکوب زنها توسط شوهرایشان، لتوکوب شاگردها در مکاتب و مساجد توسط معلمین و ملاها، آزار دادن یتیما و معیوبین و تأثیرش برای شخصیت آینده اطفال و در کل تأثیرش در جامعه میشنوین. خشونت موجود در سیستم و بالاخره خشونت های مسلحانه یا جنگ و عواقبش برای آینده کشور ما هم در این برنامه مورد بحث قرار می گیره. حتما با ما باشین و این برنامه را تعقیب کنین. تازه ترین مسائل روزی از مسئله جرگه است. البته جرگه ملی مشورتی از سال صبح دیروز با شرکت حدود 1700 نفر از بزرگای قومی و نماینده های مردم نقاط مختلف کشور در کابل آغاز شد. امروز روز دوم ای جرگه است و ای جرگه قرار است تا فردا ادامه بیافه. بین قبل از ختم این مجله خبری به جاده های کابل بریم و نظر مردم در مورد از این جرگه جویا شویم.
جرگه صلح که هم جنبه مثبت از را باید بررسی کنیم، هم جنبه که قابل ملاحظه هست. جنبه مثبت از این میتونیم بگوییم که افغان ها از تمام اقوام مردم افغانستان، از تمام مناطق افغانستان زیر خیمه لوی جرگه قانون اساسی افغانستان جمع میشن، با هم دیگر ناجه به صلح در افغانستان بحث میکنن، مسائل متعدد را بیان میکنن. خودش نشان دهنده این است که مردم افغانستان خواهان صلح و با هم دیگر هست. اما از یک طرف دیگر به قضیه نگاه بکنیم که میبینیم بعضی از کسای شورای ملی افغانستان جرگه صلح تا حدودی که ما شنیدیم تحریم کرده و در این حال اپوزیسیون مجمع است و در رأسش دکتر سید عبدالله قرار دارد. اینا نشان دهنده ای است که جرگه در حقیقت با کی، به خاطر چی، با کدام اهداف، اگر طالب ها در این جرگه نباشند، اگر اپوزیسیون در این جرگه حضور نداشته باشه، فقط افراد مصلحتی از تمام ولایات خواسته شدن، فقط بر خواسته هایی که در روی کاغذ آورده شده، فقط از مردم اوکی و یا تاییدش میخواین.
جرگه مشورتی صلح که از نامش پیداست، به نام صلح آغاز شده، یک پال نیک است. اگر در صورتی که به خاطر منافع ملی اولیای مردم افغانستان بوده باشه، در این کدام چال فریب و نیرنگی دست های خارجی نهفته نباشه، بسیار گپ خوب.